ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. تاسیب د چاپی خبرونه په قطار کې د لمر فلکلور د خلکو فرهنګ فرهنګي مردوم فرهنګ او یا هم د تورت نمونه اوریدلی او یا به مو د خبرونه لوستي وي. هو دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دي. یا د مجله د شاهی نظام څخه را پدی خوا شاو خوش پیدا غنی چاپ شوی چې په بیلا بیلو وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي، خو لبد مرغ دغه مجله اوس نه چاپیږي. نننی خبرونه مو د همدغه مجلې تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
درنه اوردونکو. د فلکلور یا فرهنګ مجله چومري له څلوېښتو کلونو اوړي د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خپرېدله چې تر ډېره فلکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړي وو. داسې ویل کېږي چې د دغې مجلې لومړنی نوم لمر و، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فلکلوریکو مسایلو تر څنګ یو شمېر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خپرېدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فلکلور مجلې نمونه بدل شوي، له دې سره پخوا کې مسؤول مدیرانو او کارکوونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسؤول مدیر ښاغلی دوست محمد قبلبای و. نوموړی دا مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم په ریاست کې کار کوي. دا یې د فلکلور مجلې پر تاریخ لنډ غږېدلی.
مجله فلکلور تاریخ له شاهی دورینه د لمر په نوم چاپیده و هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول عمق د لمر په مجله کې چاپیده. پس لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو د مجله نوم تغییر وکړ، د لمر په ځای فلکلور په نامه نشریده. دام عمق شان د پخوا پشان ټول مضامین فلکلوری و دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس لاغه نه چې دا د خلقو پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ، د خلقو فرهنګ په نامه. د هفت ثور نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره پنځلس شمارې کېږي. بیا پس لاغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شمارې چاپ شو د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله، په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله، بیا یو دوه درې شمارې نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول و، هغه نشر وکړو. پس لانه نه تر اوسه پورې زه تقریبا څلوېښت شمارې مې ایستلي دي.
د علوم اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع چې د فلکلور مجلې لومړی مسؤول مدیر وو، وایي چې یاده مجله د جمهوري نظام د راتګ په لومړۍ ورځ چاپ شوې ده. نوموړي ویل
فلکلور مجله په 1305 کال کې تاسیس شوه، لیکن په مطبعه کې وه تر چاپ لاندې وه چې 1325 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوري دوره کې راووته. او جالبه دا ده چې دا د جمهوري نظام لومړنۍ نشریه وه، ځکه مجله تیاره شوې وه او زه چې ورغلم په هغو سبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویسته. لکه څه هم د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته ویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووځي. د مطبعې رئیس مرحوم قنداري هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه و چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشرې پیس راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هېواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نمونو د بدلون په اړه وایي
د دې مجلې دپاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسی سندرې پکې نشر شي، ولسی کیسې پکې نشر شي، ولسی روایات، ولسی عقاید او شګونونه او کرکې او کګنې دغه ټول مسایل پکې راشي، او دا مسایل په دې مجله کې د شهید داود خان د دورې تر پایه پورې په منظم ډول نشریدل. د افغانستان د ټولو ژبو او ټولو سیمو د فولکلور بېلابېلې نمونې پکې خوندي شوې چې اوس هغه مجله د محققینو د څېړونکو لپاره مرجع ده او استفاده ځینې کوي. وروسته له هغې چې خلقي کودتا وشوه په 1350 کال کې، تر هغې وروسته د مجلې نوم د فرهنګ خلق په نامه واوښت چې یوه سلسله سیاسي مسایل یې هم پکې ځای کړل، لیکن په څنګ کې یې بیا هم فولکلوري مواد نشرېدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو، او بیا یې هم بېرته ما پخوانۍ حال ته رجوع وکړه، تر زیاته حده کوشش کې دي چې فولکلوري مسایل او فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي، او ښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
څیړندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشی نښي، او په خبره یې که چیرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هیواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي، او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو چې یو یې تحریري او بل یې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوی دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فلکلوریک ارزښتونه د فلکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فلکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هیواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوی، خو په ټوله کې د فلکلور په برخه کې دا یوه ډېره قوي او غښتلې مجله وه.
مینوالو، موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجلې یو شمېر پخوانۍ او اوسنۍ ګڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجلې یو شمېر ګڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوومه ګڼه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوښ یو شوار داسې خل شوی: خدا وطن شاه. د دغه مجلې مسؤل مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې وه چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فولکلور مجلې یوه بله ګڼه چې نوم یې فولکلور دی شپږمه ګڼه یې راسره ده. دا ګڼه د 1450 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپي خپرونه ده چې په لومړي پوښ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤل مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې ګڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فلکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1418 کال ګڼه هم راسره ده چې د فلکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوي. مسؤل مدیر یې مهدي دواګوی دی او د یوې ګڼې بیې 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوې. د دغې مجلې بله ګڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1440 کال کې چاپ شوې ده. مسؤل مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده ګڼه په ډېر ضعیف صحافت سره په شپږ څلوېښت مخونو کې چاپ شوې او د مطالبو ژبه یې پښتو دري ده. تر ټولو وروستۍ ګڼه چې په 1492 لمریز کال کې د دغې مجلې چاپ شوې د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤل مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. د دغې مجلې پر لومړي او دوهم مخ د یو شمېر کورنیو صنعتونو، فلکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینې دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د یادې مجلې پر بندېدو خوشینې ښیي او له حکومته غواړي:
امیدوار است.
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فولکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دا مجله ولې بند شوی او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه دوست محمد قابل بای وایي.
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو زموږ ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنګ مردم وو. دا اصلاحات اداري ویل چې دا یو نشریه بسته د ریاست ته، متاسفانه دا فرهنګ مردم لمایښته یې که دا خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم، ځکه چې دا بلکې مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یوه ګنه ده، یوه نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فلکلوري مطلب مون چاپو، دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزش لري. دا ډېر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فلکلور یا عامیانه مطالب که نشر کی.
له حکومت است غوښتنه څه څه باید وشي؟
والا مونږ از ما غوښتنه د حکومت خو همدا ده چې دا مجله بیرته احیا کی او تیر په قدر احیا کی، وسایل ورته ورکی، د هر ژبې د هر ملیت یو قدر ورته ورکی.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللیو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجودې دي، ترڅو د خپلې ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یوه ځانګړې مجله موجوده وه، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپېدا په هیله یې نننۍ خپرونه مو همدلته تمامېږي. که راډیو ته مو لیکونه رسول پتی مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.